درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. زه اسمر څاروان یم. په دې خبری مجله کې به واوري: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي
we're very conscious of the fact that there is
مشکلات واقعیت خبری چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشری وضعیت دی.
جاپان له افغانستان سره شاوخوا 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
چې دا مرسته چې راځي دغه باید چې دغه ټول په تقسیم واسي کلوچ کډيري مره به د امارت په فساد څخه خلاص وي.
په خصوص کې د نړیوال پروګرام زرګونو کورنیو ته مرسته ورکوي.
دومره نه لري چې خلی ته وچو ګاډي وټي مصوب نشته.
نو خدای دا وکړي دا مرسته چې مستحق کورنۍ ته ورسیږي.
په کودر کې واکسیناران هیله لري چې دا ځل به په دغه ولایت کې ټولو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړي.
څلور څلور زره اوس او ماشومان زموږ نه په دغه تیر راوند کې پاتې شوي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ډیرو کلونو وروسته سږ کال امریکایي پوځیان د کال د پای رخصتۍ په افغانستان کې نه تیروي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا له پاکستان سره مسابقه لري. امریکا او روسیه به د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري پیل کړي. د خبرونو تفصیل: ترکیه له افغانستانه د کډوالو د بهیر په ورماتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل:
افغانستان داخل اون دن özellikle
مخبول همکارانو ته دا مسله ډیر روښانه کړه چې موږ باید تدریجي یو ارتباط ټینګ کړو. په افغانستان کې د طالبانو له مشرانو سره یو ارتباط څو د کډوالو د سر موج مخه ونیسو.
په دې غونډه کې د ترکیه ترڅنګ د کوربه هیواد هنګری، چک، پولند او سلواکیا د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې هیواد یې تر اوسه پر کډوالو 40 میلیارد ډالر لګولی دي. روسه تر دې چې طالبانو کابل نیولې، د ایران للارې ګڼ افغان کډوال ترکیه ته تللي او غواړي چې له هغه هیواد ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په تیرو دوو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د کابل د کال د رخصتۍ په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبری غونډې ته وویل د افغانستان له جګړې ډیر څه زده کړي دي.
This is also the first time in 20 years
da lumri sal la para patir shulo kolono ke hech amrikai sartire de ne bikal rukhsati pa afghanistan ke ne tirewi aw musham da amrika da dream nasal kum sartire da jabila para haghi wat tan lishu
da amrika da bahrano charo wazir da ham wel che pa afghanistan ke bashari waziyat da andeshne wardai aw mutahida ayalatuna ba afghanano sarbia ham tar tolustar mrastandu wi. د افغان شزو یوې ډلې په کابل کې د یلدا شپه ولمنځله. تېره شپه د لیندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د شزو د یوه غورڅنګ له لوري په پلازمینه کې ولمنځل شوه. د دې مراسمو یوې چمتو کوونکي وحیدی امیری ازادي راډیو ته په رالېږلې پیغام کې ویلي چې د یلدا شپې د لمنځلو او د شعرونو د ویلو ترڅنګ دوی په دې ډول غواړي د پاکستان صدراعظم ته یو پیغام ورکړي.
اما به این خاطر گرد هم آمده ایم که
موږ د دې لپاره راغونډي شوي یو چې عمران خان ته ووایو چې د افغانستان خلک ژوندي دي. دا سمه ده چې اوس زموږ هیواد په یو عبوري حالت کې دی، خو د افغانستان ښځې ژوندي دي.
د پاکستان صدر اعظم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې ویلي وو د بشري حقونو په اړه هر ټولنه خپل لیدلوری لري او کله چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل شي. د عمران خان پر دې خبرو په افغانستان کې یو شمېر سیاستوالو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایی جام کې لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان کرکټ نن لسکلون څخه کم عمر لوبډله سبا د پاکستان د کرکټ نن لسکلون کم عمر لوبډله پر وړاندې خپل لومړی لوبه تر سره کوي. د ویلو د چې یاد سیالي لپاره افغان لسکلون لوبډله پوره چمتووالی نیولې او یاد لوبه په آسیایي جام سیالي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر سره کیږي.
د آسیایي هیوادونو له 1900 کلونو د کم عمر کرکټ جام لوبې چې سر له سبا په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي د دسمبر تر 1.5 دوام کوي. په دې یو ورځنیو سیالیو کې 8 ټیمونه برخه اخلي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش او سریلانکا هغه لوبډلې دي چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري. د دوی ترڅنګ د کوربه هیواد متحده عربي اماراتو، کویت او نیپال ټیمونو په دې جام کې برخه اخیستي چې تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي تمره چې د اوکراین په اړه به بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي بریده اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپا او یورو ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال کارین دان فروید د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل هیله مند دی دا خبرې په جنوري کې وشي. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې د اوکراین پر سر د کړکېچ په خاطر د روسیې د خبرو اترو د پیلېدو وړاندیز یې لیدلی او د دې لپاره له خپلو اروپایي متحدانو سره په سلامشورو بوخته. د روسیې په وروستیو کې د دوو امنیتي تړونونو یوه لایحه خپره کړه چې پکې له ناټو سره د اوکراین او د شوروي اتحاد د پخوانیو جمهوریتونو له یو ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. همداراز په اروپا کې د ناټو د پوځي حضور د محدودیت غوښتنه کړې ده. شاوخوا 2500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د شی ارخ پارلماني ګوند د دغو غړیو د کورونا پر ضد د واکسین له اجباري پلي کېدو سره مخالفت وکړ. دا اعتراض د دې سبب شو چې هغه لایحه پرون تصویب نشي چې مامورین او کارګران باید خامخا واکسین وکړي. په رومانیا کې له اکتوبر څخه تر نومبر پورې د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو په پرتله د کورونا مثبتې پیښې زیاتې وي چې هر ورځ به په لسګونو زره اخته کېدل او سلګونه تنه به ورڅخه مړه کېدل. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په زرګونو پلویانو پرون په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړه. دوی وروسته تر دې راغونډ شول چې یو خپلواک روغتیایي کمیسون خبر ورکړ چې ساکاشویلی په بند کې شکنجه شوی دی. مظاهره چانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ساکاشویلی د سمدستي خوشي کېدو شعارونه ورکړل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه لس ټیټا منفی څلور، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټا پنځه، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه اوولس ټیټا څلور، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه دیالس ټیټا اووه، او جلال آباد آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه دولس او ټیټا یې درې.
زمو شخص له ازادي راډیو اوري. نن د جدي لومړی یعنی د 1400 مریض کال د جدي لومړی د او تیرش په هم د کال تر ټولو اوږد شپه و. زه اسمت ساروانیم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې ځینې موضوعات په تفصیل دراورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوي مرستې آزادې شي، خو انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو په مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوي اسعاري زیرمې ته اشاره ونه کړه. شاغل بلینکن دا هم وویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. جزئیات د احمد شبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندیشنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی، شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي. نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی، له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انتوني بلنکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلنکن په وینا واشنگتن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وچي صندوق د هغو 280 میلیون ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پرس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي به ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایې واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وشخورل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
جاپان له افغانانو سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راورسته دا دوهم ځل دی چې ټوکیو له افغانستان سره مرسته کوي. جاپان وایي چې د ملګرو ملتونو په ګډون به د 1400 نړیوالو مؤسسو له لارې خپلې نوې مرستې بېوزلو افغانانو ته ورسوي. د دې موضوع تفصیل هم احمد شبر باندې کوي.
د جاپان حکومت پریکړه کړې ده چې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته وکړي. نږدې 4 میاشتې کېږي چې طالبانو کابل نیولی دی او له دې راوروسته د افغانستان اقتصاد له ډېر بد وضعیت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان دننه 80% خلکو ته بشپړ خواړه نه رسېږي. په ورته وخت کې وچکالي ده او کورونا وبا هم په دغه هیواد کې خپره ده. له نږدې 2 اونیو راهیسې افغانۍ د ډالر په وړاندې خپل ارزښت لږ ډېر له لاسه ورکړی دی چې د کابل په بازارونو کې د 1 امریکایي ډالر ارزښت 3 افغانۍ اوښتی دی او له دې سره د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د جاپان د حکومت په مرسته به بېوزله افغانانو ته خواړه چمتو شي او د څښاک د اوبو غم به وخوړل شي. همداراز به په روغتیایي برخه کې استفاده ترې وشي. جاپان غواړي چې د مرستې د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچي صندوق په شمول د 1400 نړیوالو مؤسسو په همکارۍ اړمنو خلکو ته ورسوي. د اګست له 15 راورسته چې طالبانو کابل نیولی دی دا دوهم ځل دی چې جاپان له افغانستان سره مرسته کوي. تر دې مخکې ټوکیو د اکتوبر په میاشت کې نږدې 80 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته له افغانانو سره کړې وه. د جاپان حکومتي چارواکي وایي چې هیواد به د افغانستان له خلکو سره بیا هم مرستې وکړي او د اوس لپاره هڅې کوي چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ثبات په راتګ کې مرستندوی شي. د افغانستان دننه یو شمیر بېوزله خلک د طالبانو له چارواکو غواړي چې بهرنۍ مرستې په عادلانه ډول وویشي. د ازادي راډیو څو تنه اوریدونکي:
زه حافظ محمد کامل د بریلمند ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشرانو ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې د دغسې ملي تجارانو د دغو څخه ماسوا د نورو خلکو ته ټول ته په تقسیم واسي کلوجیکه ډېري ماره به دا امارت بیا د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي اوس ټول خلک پر امانت یا پر خلکو نیوکې کوي چې وایي دا دوی لاسوهنه بشي یا خلکو ته په تقسیم نه رسېږي.
عبدالقیم یم د یاره څخه ترغونډي څخه د بسنګي ولسوالۍ څخه داسې په دغه باندې د ګوره دغه مرستې دلته موږ ته هېڅ نه دي رارسېدلي. دغه کومکونه دا مسکینان ستاسې د ماښام ډوډۍ نه لري شی نه لري نو خدای دې چې دا زموږ پیغام د طالبانو ولر ټول چارواکو نه رسېږي. زه ولي محمد یم د فراه ولایت څخه ورور دلته د مرستې راځي. دا ټول طالبان د خپل هغه تعینو خلکو ته ورکوي. موږ ته هېڅ مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې دا رقم دي. دا اوس هم دلته ټول غریبان پاتې دي او صرف د مور د میرې چلن د نور خلکو سره کیږي.
په افغانستان کې مو د مرستو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه واوریده چې د راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل ژغونه ثبت کړیو. اوس په هم نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورسپانه د افغانستان اقتصادي بحران ته پام اړولې او لیکي د امریکا د استازو جرګې له څلوېښتو زیاتو ډیموکرات غړو د دې هېواد له خزانې وزارت څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ژر تر ژره آزاده کړي. دغو غړو خبرداری ورکړی چې کله ولسمشر جو بایدن اداره د کنګل شوې شتمنۍ په آزادولو کې همکاري ونه کړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بل بشري ناورین سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. واشنگتن پوست لیکي دغو امریکایي قانون جوړونکو په استولي لیکي ویلي چې که د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال محدودیتونه لري نشي د دې خطر شته چې دا هیواد له اقتصادي سقوط او بشري ناورین سره مخامخ شي. دوی دغه راز اندېښنه ښوولي چې د افغانستان د اقتصاد له لنګېدو سره به لوږه زیاته او د کډوالو یو نوی بحران رامنځته شي. په مطلب کې وړاندې لولو چې یو شمېر نړیوالو ادارو له متحدو ایالاتونو غوښتي چې له افغانستان سره د بشري مرستې لکه د خوراکي موادو او روغتیایي وسایلو مرستو ته پراختیا ورکړي. خو دغو د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړو په استولي لیکې ویلي چې اوسنی وضعیت ته په پام دغه اقدامات کافي نه دي. د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر مرستندوی دی او د دې هیواد حکومت په دې لټه کې دی چې له افغانستان سره د مرستو نورې لارې چارې ولټوي. په دغه بیان کې دغه راز ویل شوی چې د افغانستان مالی جدي ستونزې به د دې هیواد د کنګل شوې شتمنۍ په آزادۍ دو سره هوارې نشي. د طالبانو حکومت په زلونو له امریکا ری دغه شتمنۍ د آزادۍ دو غوښتنه کړې او هغه په افغانستان کې د روان اقتصادي بحران لامل بللې ده. کریسچن ساينس مانیټور ورسپانه له افغانانو سره چې نوې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې امریکا ته پناه وړي پر مرستو یې ولیکنه خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د اګست له 15مه راهیسې چې کابل سقوط کړی شاوخوا 8000 افغان پناه غوښتونکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې میشت کړی شوي او په لسګونو زره نور هم د امریکا په پوځي اډو کې میشتېدو ته منتظر دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي د امریکا په مختلفو ایالتونو کې امریکایانو له دغو افغان پناه غوښتونکو سره د مرستې لپاره هڅې پیل کړې دي. ورسپانې د بېلګې په توګه په واشنگتن کې د ویاتس په نوم د یوې ډلې یادونه کړې چې دې سیمې ته ورغلو 1200 افغانانو ته بشري مرستې برابرې کړې دي. دغه راز ویل شوي چې سوداګر کولی شي دغو نویو افغان پناه غوښتونکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي او شرکتونه هم کولی شي چې ورته د کور وسایل، جامې او نور ضروري خوراکي مواد برابر کړي.
زمو شخله آزادی رادیو هوری و بجه او اتلس دقیقی شوی. د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 8000 بېوزله او غریبو کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې پیل شوې. مسولان وایي د غریبو کورنیو ته به د روان ژمي تر پایه 4 ځلې مرستې وویشل شي. له بلې خوا په خوست کې طالب چارواکو د مرسته وستایله او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د افغانستان له خلکو سره خپلې مرستې روانې وساتي. نور حل له هغه ځایه
په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا 8000 بېوزله او غریبه کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل شو. مسؤلین وایي د خوست په مرکز ولسوالیو کې د بېوزله او محتاج کورنیو په انتخاب کې له پوره دقت کار اخیستل شوی او هڅه شوې ده چې د غیر مستحقو خلکو مخه ونیول شي. په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش مسؤلیت افغان پرمختیایي مؤسسه په غاړه لري. د یاد مؤسسه مشر انجینر عبدالصبور آزادۍ راډیو
په خوست ولایت کې 8000 کورنۍ لپاره په نادر شاکوت، اسماعیل خیل، مندوزی، صبری ولسوالۍ او په مساخیل تنوی ولسوالی کې او مرکز متون کې دا لړۍ دوام درلوده. دغه کورنۍ بېوزله، بېچاره، کونډې، یتیمان، کوم کورنۍ چې تعداد فامیل زیاتی یا کوم کورنۍ چې د هغو د فامیل په راس کې یا سپینګیری، بېوزله او یا کونډې قرار لري، هغه سلیکټ شوي دي.
هغه شمیر بېوزله ښځې او نارینه چې د مرستو په لیست کې نومونه راغلي د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ته خوښ دي وایي په روان سوړ ژمي کې به د دوی ستونزې ورسره څناڅه کمې شي. د خوست اوسیدونکي قسمت وایي:
زه خپل عجزه یم، غریبه یم، کونډه یم، یو وړیکی ماشوم ځای به دی بزور ته لوړ شي، څوک بوري نه دی وړای نه شي، وړیکی دی بس بیا دغه دوه روپۍ درې روري دا زه چې نو بیا نه مړی روزم یو یوسان پولیسې کې ویر کمه بس کوږي وي کا مړوي میګ واس نه لاري په درې زره بجای دو چې میګ یو خولي په دکانې کې ایډر وکی دغه میګ په سرر وکی کبا سرته ورسه د کنرته ورسه چې پیسې نه وي غریبونه سره خو څوک کې ماک نه کو پیر نه ور کوي پیسې نه ور کوي.
مهاجره ایوه بل سپینسری خزه ده چې د مرستې پاڼې په لاس کې و. نوموړي هم وایي د ګاټې وټې څوک نه لري او د خلکو د ماښام په ډوډۍ شپه سبا کوي.
خپله کونډې ته مونی وړکې جلکار پوتې دي، خپل پنیر پوتې دي، دومره نه لري چې خولې ته وچو ګاټې وټې مو څوک نشته. نو یوه بل څوک مړی روري مخو مړیانې وخت سب کو خوري ننګور می کونډه ته زه خپله کونډه یم ګاټې وټې مې څوک نشته ننګور می ولا پلرګنۍ ته ورساره وي خار چې خورو کوي خورای مې وړکو جلکیو سره اولې مې لګلې د پلرګنۍ ته.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کسانو کې یو شمیر معلول او معیوب ښځې او نارینه هم پکې ول. محمد ایوب چې په یوه پخه معیوب دی وایي
خدای دې وکړي چې نوره مرستې وکړي اوس موږ زه خپله معیوب یم خاورې پرې په کور کې بل ورې را معیوب لرم مېر مو دا هغه معیوب دو نو خدای دا وکړي دا مرستې چې ویل کې توسې او مستحقو کورنۍ ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو یوه چارواکي ویلي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره د مرستې دپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي.
Society's idea of human rights and women rights are different.
د افغان جنو د زده کړو په اړه د عمران خان ورستۍ څرګندونې د دې له خبرو داسې و انګیرل سو چې د جنو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نور بستې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه له آزادي رادیو.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسؤلان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین په روان کمپاین کې هڅه کوي له 15 کلونو کم عمره 200,000 ماشومانو ته واکسین ورکړي. د دوی په وینا په تیر کمپاین کې له 4,000 زیات ماشومان له واکسینه پاتې شوي وو. دا کمپاین تیره ورځ پیل شوی او 3 ورځې دوام کوي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
تاسو کې د واکسینو ټیم راغلی دی ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنۍ څخه کته وي زرتا
زرا د جمعه تر راوړی تر تو واکسین. دا د نارنګ ولسوالۍ په یو جمعات کې د هغه اعلان غږ دی چې په کې له خلکو غواړي چې له 15 کالو کم عمر لرونکي ماشومان دي د ګوزن ضد واکسینو ورکول لپاره جمعات تر راولي. په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي رادیو ته ویل دوی هر ځل هڅه کوي چې نږدې 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي ورکړي، خو د یو شمیر ستونزو له امله 3,000 ماشومان له یاد واکسینو به برخې پاتې کیږي. د هغه په خبره چې یوازې په تیر کمپاین کې 3,000 زیات کوچنیان پاتې دي، خو دا ځل کوښښ کوي چې له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر راکم کړي.
موږ چې په همدغه د جومات په جومات باندې کوم ماشومان پاتې شوي دي 4,500 ماشومان زموږ نه په دغه تیر راوند کې پاتې شوي دي او دا راوند خو جریان لري. نن دویمه ورځ ده هڅې روانې دي. دې راوند کې موږ د سوشل موبایلایزر چې هغه خبرتیا کوي جوماتونو کې اعلان کوي هغه هم نیولې دي. ټول ولسوالۍ مسؤلین راسره همکار دي او زموږ ټیمونه هم خپل تعهد لري او هڅه کوي چې ټول ماشومان واکسین کړي.
د کونړ ځوانان په خلکو غږ کوي چې د فلج له لاعلاج ناروغۍ څخه د ماشومانو او ټولنې ساتلو لپاره دی له 15 کالو کم عمر لرونکي کوچنیان جمعاتونو ته بوزي او هلته دی ورته 2 څاڅکي واکسین ورکړي. موسی خان وایي
د ټولو خلکو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان جمعاتونو ته بوزي او هلته ورته د پولیو واکسین وکړي، ځکه چې پولیو یو داسې ناروغي ده چې علاج نه لري. یو ځل چې په یو شخص اخته شو نو ټول عمر دپاره به د خپلې کورنۍ دپاره یو بوج وي او خپل ټول کارونه به خپل نشي تر سره کولې او مازور به ژوند تیروي.
خلکو تمه درلوده چې د طالبانو واک ته رسیدو سره به د پولیو ضد واکسینو په خلاف د کمپاینونو پر وړاندې شته خنډونه له مخې لرې شي. که څه هم چې په هیواد کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی او واکسیناتوران په اسانه هر ځای ته تګ راتګ کولی شي، خو لا هم د کونړ په څیر ولایت کې له 450,000 زیات ماشومان د ګوزن زد واکسینو له څاڅکو بې برخې پاتې کیږي. په ټوله نړۍ کې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس مثبت پیښې شتون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. ترکیه له افغانستانه د کډوالو د بهیر په ورماتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د څلورو اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په تیرو دوو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د کال د رخصتیو په دې شپو ورځو کې یو امریکایي سرتیری هم په افغانستان کې نشته. انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبری غونډې ته وویل چې د افغانستان له جګړې ډېر څه زده کړي دي. د افغان ښځو یوې ډلې په کابل کې د یلداش په ول منځله تېره شپه د لندې دیرشمه د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د افغانستان د ښځو د یوه غورڅنګ له لوري په پلازمینه کابل کې ول منځل شوه. د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله په آسیایي جام کې لومړی مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې سیالۍ په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا مسابقه به له پاکستان سره سبا وي. امریکا او روسیه به غالبا د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې پیل کړي. تمره چې د اوکراین په اړه بحث وشي، ځکه چې پر اوکراین د روسیې احتمالي برید ته اندېښنې په زیاتېدو دي. شاوخوا 2,500 اعتراض کوونکو پرون هڅه وکړه چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د پارلمان ودانۍ ته ننوځي. د شی اړخ پارلماني ګوند دغو غړیو د کورونا پر ضد د واکسین له اجباري کېدو سره مخالفت کړی دی. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په زرګونو پلویانو پرون په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړه. دوی وروسته تر دې راغونډ شول چې یو خپلواک روغتیایي کمیسیون خبر ورکړ چې ساکاشویلی په بند کې شکنجه شوی دی. مظاهره چانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته د ساکاشویلی د سمدستي خوشی کېدو شعارونه ورکړل. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني چپه 12:05 نیوي اوریدای شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده.
ستاسو له پیغامونو
محمد علی وفادارم د هلمند د ګریشول سوالی سر پیغام لیک کړه غلم فارز نه دارې بلکې د ګریشول سوالی ته د مایبینو مرسته رااله ده. هغه طالبان په کټ خپل مایبین تار کړل د دنګلی او خوشته یو مایبین واغو ته ور کړل دا نو کو حکومت مایبین ور په خپل حکومت ک ملکی خلک واغو تر پلان دور کړل. نو طالبانو د لوړپور شواک سیمه د هله د چا مشکل حل کړي او د نور مایبین ته خپل حق ورسی. زوج محمد یم د فرا ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور د امریک سراج د ټول طالبان خپل هغه تاهل خلکو ته ورکی مستیت مرستې نه درسي د لپار ځای کې دا رقم دی. دا پرون چې د ولایتان راغلي او قوایتان را خلکو ته د امریک ورکول چې هغه ټول د طالبان خپل خلک یا به واسطه د لوړ له لپاره غریبانو خلکو هغه دولت کې خپل په دې دولت کې چا شی ورکړي دا وسم د ټول غریبان پاتې دي او سر دا د مور د مېرې چلن د نور خلکو سره کیږي. زه یې له کوم چې راځه په یغام پورته وایم.
ما آزادی رادیو ته دغه پیغام دی چې دغه د ملک غله وو دغه د برق غلای چکی دغه دغه کمپنی چې خارجي کمپنی چې دغه لته پکې درو دي دغه دې پر لاس ونی چې دغه هم غلا کی خارجي برق راځي موږ وا ته خبرې زوړې دي چې دغه کمپنی کې استفاده دي چې دغه د کمیشن دی پر دمیرو مسلمان خلک د اثر په خلکو راړي دغه پر لاس ونی دغه زغلی تر نور مقامات ورسېږي برابر خبر کوالی
I love the audio.